دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوي دي نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د اگست 2 نیټه ده زه احمد شازمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان په دوره دی بلخوا امریکا پاکستان ته د ائتلافي مرستندوی پیسو په مات کې باندې یو عرب ډالر ورکړی دی او دا به هم واوري د بلوچستان په کوټه شار کې ډاکټرانو په ټولو شخصي او سرکاري روغتونونو کې د کار نه کول اعلان کړی دی نو راپورونه هم لرو خپل مرستار کې به ورسو د خبرونو پر لور ویاند انیسه اجمل
د خبرونو سرټی کې د پاکستان پوز وای په افغانستان کې د ناتو امریکایي پوزیانو مشر جنرال جان ایلن نن د پاکستان په یو ورسنې دوره دی امریکا د ائتلافي مرستندوی پیسو په مات کې پاکستان ته د پاسه یو ارب ډالر مرستي ورکړي او د شام د حکومت مخالفین وای د حکومتي ځواکونو له خوا د دمشق خوښه کې د برید لامل لکتر لګا 53 تنه وجل شوې دي او وسته خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوزیانو مشر جنرال جان ایلن د پاکستان په یو ورسنې دوره دی د ایس پی آر د وینا تر مخه نوموړي بعد د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیده کوي او د پاکستان افغانستان او ایساف په عسکري مشروالې ګډه درې اړخیزه کمیشن په غونډه کې د شوو فیصلو او د پولو د حفاظت په اړه به په ګامونو پورته کولو باندې خبرې اترې کوي امریکا د ائتلافي مرستندوی پیسو یا د کولیشن سپورت فند په مات کې پاکستان ته سده پاسه یو ارب ډالری مرستې ورکړې دي د پاکستان سٹیټ بینک ویاند سید وسیم الدین مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پخلی کړي او وی ویل چې تیر شپه دا یو ارب 11 کروڑ او 80 لک ډالر د امریکا لخوا سٹیټ بینک ته را رسیدلی دي
1.118 بلین وصول
ہوئی امریکی لخوا یو اشاریہ یو یو ات بلین ڈالر را رسیدلی دی کم چې د مرکزی بینک پکاتو کې شامل کړی شوې دي او دا ډالر 13 شپرا لیکل شوې دي او مونږ به د دې اونۍ په اخره کې خپل سټیټمنټ جاری کوو چې دا وخت پاکستان کې د زر مبادله ذخایر څومره تر رسیدلی دي
دا ائتلافي مرستندوی پیسې د جولای د 2010 نه تر مې د 2011 کال په دوران کې د ترهګرۍ پر ضد مرستو په لړ کې پاکستان ته ورکړل شوې دي افغان چارواکي وای کابل کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو لخوا د ځانمرګي بریدونو مخه نیولې او 15 وسلوالي وژلي دي د ملي امنیت ویان لطف الله مشال د پیښې پاړه وای چې بیګا د شپې د وسلوال د برید کولو لپاره کابل ته روان وو چې امنیتی ځواکونو یې مخه ونیولا
مختلف جنس دی خار تر داخل شي ترخي سرنځي سايتو او دي ذات دي شيو کور ما سره کول دي ما سره په جریان کې دي تصویر نشول د دې نتیجې امر ځکه نو خوانه په دې باندې عملیات تر شول او دي عملیات په نتیجې کې چې د پښینو پر جریان درلو د سهار وختي پرې انده کا سنتاریان چې په چاګیدن کورس کډلو ملابس په پینځه واره دي نتیجې ځکه نو خوانه وژل شول
بلخوا د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلی دغه وسلوال د دوی کسان نو په لاور کې بیګاش په دوه پرله پسې بمی چاودونو کې دوه کسان وجل شوي او تلس نور ژوبل دي د لاهور ډي سي او روحل امین رسنو ته ویلي د خار لا بادامي باغ سیمه سره نږدې د میوه منډې کې دا چاودنی شوي دي د پاکستانی رسنو لمخې په زخمیانو کې دوه تنه نن سهار مړه شوي هم دي تر دې دمه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه دا غستې بلخوا د کوزي کورمې ایجنسی په صدا کې یو سرکاري ودانه کې بمی چاودنه شوي چې پکې د صحت د چارواکو تر مخه یو حکومتي اهلکار وجل شوي او بل زخمي دي د پولیټیکل انتظامی د وینا تر مخه چې په 14 کې ودانې ته هم زیان رسیدلې ده د بلوچستان ډاکټرانو اتحادی د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې خلاف د صوبې پټولو سرکاري او شخصي هسپتالونو کې کاربندیز اعلان کړی دی او وایي چې د نن له 3 بجو به په شبهات سات کې هم کار نه کوي نن په کوټه کې غنو ډاکټرانو د خار په بیلابیلو سړکونو لاریون هم کړی دی د بولان میډیکل روغتون پروفیسر ډاکټر غلام رسول پرون د چهارشنبه پر ورځ د کوټې له برورې سړک نامعلومه کسانو تختولې دي د پولیسو په وینا ډاکټر د پیسو لپاره تختول شوه دي خبرونه د مشال ریډیو ناوړه د شام د حکومت مخالفین وای د حکومتي ځواکونو لخوا د دمشق په خوشا کې د برید له عمله لګ تر لګه 15 تنه وجلی شوی او ځنو باندې تشدد شوی دی او ځنې نیولی شوی هم دی. په شام کې د بشري حقوقو د سار لندن میشته اداره وای د شام رژیم ځواکونه په جنوب لویدیځ کې یوې ضلع ته ننوتی او تقریبا 100 ځوانان یې نیولي چې وروسته یې بیا یو سکول ته وړل او تشدد یې پیک کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وای کله چې ځواکونه د سیمې نن سهار لاړل نو د مړو جسدونه یې په کوڅو او کورونو کې پریښودلی وو. د شام سرکاري ټلویزیون وای په دغه ضلع کې یې په لسګونو ترهګر او د کرایې سپایان نیولي او وژلي هم دي. څارونکي دا هم وایي یاغیانو حلب ښار سره نږدې نن د حکومت په یو هوایي مرکز هم بمباري کړې ده. د عراق د روغتیا وزارت پرون ویل چې د سختدریزو وسلوالو په تیره یوه میاشت کې 355 عراقیان وجلي چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په وجلو شوو کې 241 ولسي وګړي، 40 عسکر او 40 پولیس دي. دغه راز په تیره جولای میاشت کې شاوخوا 200 عراقیان د نامنو په پیښو کې ټپي شوي دي. د تشدد تر ټولو ناوړه ورځ د جولای 13 نیټه وه چې په ټول عراق کې په بم چاودنو او حملو کې 30 کسان وجل شو او تر سلو زیات ټپي شوي دي. په دغه حملو کې اکثره شیعه مسلمانان په نښه شوي چې مسؤلیت یې له القاعده سره په تړاو ډلو چې مسؤلیت یې القاعده سره تړاو لرونکو ډلو په غاړه اخیستی دی. او وروستۍ خبر ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ناټو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار ترسره کړي. پوتین ویل دا د افسوس خبره ده چې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې په عملیاتو کې برخه اخلي اوس له هېواده د وتلو په فکر کې دي. نوموړی وایي ناټو هېوادونه چې داسې مواري پر سر اغستې باید چې سرته یې ورسوي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان په یو ورځنۍ دوره دی. بل پلو امریکا پاکستان ته د ائتلافي مرستو په مت کې څه باندې یو ارب ډالر ورکړی دی. د سیمو چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟
اوس چې دا هر څه چې شوي دي لږ شانتې پیشرفت دی، خو هغه شانتې نه دی لکه چې پخوا د امریکې او د پاکستان
په بلوچستان کې نن یو وار بیا ډاکټرانو په ټولو شخصي او سرکاري روغتونونو کې تر هغه وروسته د کار نه کولو اعلان وکړی کله چې یو بل ډاکټر غلام رسول 13 ورځ د نامعلوم کسان لخوا وتښتول شو. په دې اړه ډاکټران څه داسې وایي؟
کمشته سره په لاس نه راکول شو، موږ ایمرجنسي سرویسز بندو او موږ د دې بعد ماس ریزیګنیشن ورکو.
د رواني خبرونې په پای کې به 219 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روشانه مستقبل واوري. په امریکا کې یو میشته پښتانه د امریکا د ټولنې پر خپل ژبه څه اغیز بولی؟
دا زمونږ خپل مورنۍ ژبه ده، دا به مونږ ولې یره دا خودمره خوګه ژبه ده، دا به څنګه یې شي زمونږ.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسه. زموږ غل مشال رادیو خبري راځو خپل لمړي راپور ته. په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن نن د پاکستان په یو ورځنۍ دوره دی. نوموړی به د پاکستان له پوځي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې سربیره پر نورو یو شمېر موضوعاتو هم خبرې اترې کوي. دا چې د دفاعي چارو کارپوهان د نوموړي د دورې ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان یو راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان د فوز د مطبوعاتو د سانګې اي اس پی ار د وینا تر مخه نن د ایساف کمانډر جنرال جان ایلن د پاکستان په یو ورځنۍ دوره دی. چرته چې نوموړی د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کې د پاکستان، افغانستان او ایساف په عسکري مشورولې مشتمله درې اړخیز کمیشن په اجلاس کې د شوی فیصلو او د سره سره د پولو د حفاظت لپاره پورته کړی شوی اقداماتو جاج اخلي. د ایساف د کمانډر په دوره د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد وویل چې دا ښه خبره ده چې یو ځل بیا د فوجي مشرانو تګ راتګ زیات شو. دې زیاتوي
اوس له غونډې کې تګ راتګ زیات شو منطقې ته صورت حال کشیدونه بعد اورې لګي کوم شی وي. ما په خیال باندې فوري تور باندې امریکا چې کوم دا نه ډرون حمله بندول ته تیار دی او نه دې منځ ته تیار دی چې د حقانی خلاف د څه کاروایو نشي. او هغه بتا زما خل دې سره به تړي چې فرض کا دا غړه خاص دراندازي کیږي ډېره هم کیږي نو دا ډول بخپلو کې تړي دې باندې څه
هم په دې سلسله کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مومن مشال ریډیو ته وویل چې د جنرال جان ایلن دوره په فوزی او سیاسي کچ مهمه ده.
د ناتو سپلای په صحیح طریقې سره د پاکستان نه تیرېدل او به هغه تر سوال او په دې باندې به زیاتې خبرې کیږي او د قانون نیټورک باندې به زیاتې خبرې کیږي. نو دا دوه کښالی چې کمی دی عدد وخت اړیکې چې کمی دی دا د غوړو تعلقاتو په منځ کې ډیر لوی خند دی او دغه اوارولو د پاره به دا دوره
شخړې د لچک په ذریعه هوارې دی شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو څخه اوري. امریکا پاکستان ته د ائتلافي مرستندوی پیسو په مات کې څه د پاسه یو عرب ډالر ورکړي دي. دا پیسې پاکستان ته تر هغه وروسته ورکړل شوې کله چې امریکا او پاکستان د ناتو د رسد د لارو پرانیستلو په اړه پر یو مفاهمتي تړون لاسلیک وکړي. په دې هکله له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
امریکې پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په مت کې یو ارب یولس کروڑه او اتیا لکه ډالرې ورکړي دي. د سټیټ بینک ترجمان سید وسیم الدین مشال ریډیو ته د دې پخلی وکړو او وی ویل چې تیره شپه دا ډالرې د امریکې لخوا سټیټ بینک ته راورسېدې.
موږ ته د امریکې لخوا یو اشاریه یو یو اته بلیونه ډالر رارسېدلي دي کوم چې د مرکزي بینک په کاتو کې شامل کړی شوي دي او دا ډالرې تیره شپه رالیږلې شوي دي او موږ به د دې اونۍ په آخر کې خپل سټیټمنټ جاری کوو چې دا وخت پاکستان کې د زر مبادله ذخایر څومره تر رسیدلی دي.
پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ډاکټر همایون خان وایي چې ناتو سپلای بحالی د ڈی جی آئی ایس آئی امریکې دوره او اوس کولیشن سپورت فند په مت کې پیسې جاری کولو نه دا ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې خواله روان دي.
امریکې لپاره د پاکستان مدد اوس هم ضروري ده تر کومه پورې هغوی افغانستان کې نښتې دي نو د پاکستان افغانستان حمایت با آگوی کوشش کئی چه آگوی سروی کو ما تخکاری چه امریکی و دا پاکستان تعلقات اس بدل شوی دی مطلب دا دی چه آغا کلوسنس پکی نشتا نو زبوهم اس چه دا ارسو چه شوی دی لک شانتی پیش رفت دی خو آغا شانتی نده لگا چه پخوا دا امریکی و دا پاکستان تعلقات بود.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې تر هغه په زد ورکړې کیدونکې د پیسو د پاکستان تیر یو نیم کال نه انتظار کوو او د پیسو ترلاسه کیدو وروسته به نه صرف غیر ملکی ادایګو په دباو کې کمواله راشي بلکې ډالر په مقابله کې به د روپۍ قدر کې هم خواله راشي.
یو طرف ته تجارتي خساره هم د وخت سره سره سیوا کیږي او مالیاتي خساره هم سیوا کیږي. د ټرند ډیفیسټ وایي دا غي د وجنه اکانومي ډیر زیات په پرشر کې ده او دغه پرشر د وجنه د ډالر په مقابله کې روپۍ ورځ په ورځ باندې کمزوري کیږي. دویم دار چې نه چې موږ کومه قرضه غسته و دوباره هغې ته ادایګي دغه کړی ده د هغې له وجې نه فارن ریزرو باندې هم ډېر زیات پرشر دی. زما خیال سره اوس چې کوم کویشن فنډ کوم 1.18 بلین ډالر فنډ ملاویږي نو سهده پورې به دا کوم پرشر چې په اکانومي باندې دی نو هغه به سهده پورې ریلیز شي.
یاد دې وي چې دا پیسې د جولای 2010 نه تر د مئی 2011 کال دوران د ترهګرۍ په ضد مرستو په مت کې پاکستان ته ورکړې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږه مشال ریډیو خبري اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبایلی سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د ولس تر مظاهرو وروسته د صوبې واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټي د بجلی لوډ شیډنګ په اړه د اگست پر 9 نیټه په پېښور کې د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. خو مخالف ګوندونه وایي چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي. دا چې د دې په اړه نور څه تفصيلات مخته راغلي دي له پېښوره به مو زموږ د مشال ریډیو خبريال خالد خان په خبر کړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د واکمن عوامي نشر ګوند را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی او ویلې دی چې د اپوزیشن ګوندونه به په خپل د صوبې په هر ضلع کې د بجلی د نشوالي په ضد خبري غونډې او مظاهرې کوي. پخوانی وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د عوامي نشر ګوند تیر څلور نیم کالونه د حکومت مزې کوي او اوس چې د دوی په ضد پولیس راپورته شو او زه په زه که هرجن مظاهره کوي نو دوی ته د بجلی د لوډ شیډنګ څنګه را یاد شو. د زیات کړه چې په صبح کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ څه دنه نه نه بلکې د تیر سلور کالو راسي روان دي.
اوس پورې د سلر نیم کال دوی ته دا خبره نه و معلومه چې د صبح کې د بجلی لوډ شیډنګ څه خو دنه نه نه ده. دا خو د دې صبح خلک چې دي دا د درې کالو نه سلور کالو نه د دې مصیبت سره مخامخ دي او د دوی ته چې ډومبي ځل خو نه دي چې د هایډل پیسې په وګ باندې نه دي ملو هر کال ورستو ورکړی دي او موږ په دې باندې ورچېدو چې دوی په نیکلیاتی باندې دا کار نه کوي. دا صرف دا دی چې عوامو ته نور دوی وتې نشي هر ځای کې جلسه دی جلوس دی او پتراو دی. نو دوی چې د کوم ګناه کړی دی او په دې ګناه کې موږ اپوزیشن هم د ځان سره شاملای نو موږ په دې ګناه کې د دوی سره کېناستو ته تیار نه یو.
دغه شان د پاکستان پیپل پارټي شیرپو د مشر سکندر حیات شیرپو وویل چې د دوی ګوند باندې عوامي نشر پارټي له اړخه را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې ګډون نه کوي ځکه چې د صوبې وزیر اعلی په خپل په انرژي کانفرنس کې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حصې نه زیات لوډ شیډنګ کولو فیصله منلې ده. د زیات کړه چې واکمن عوامي نشر ګوند د بجلی په لوډ شیډنګ سیاست کول غواړي او د ځان سره اپوزیشن ګوندونه هم په دغه جرم کې شاملول غواړي.
موږ ارزانه بجلی پیدا کوو د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوو او دغه باوجود چې د ټولو کې زیات لوډ شیډنګ زموږ صوبې کې کیږي او موږ اوس پرې دا ونه لیدل چې صوبې حکومت دې باندې تا خبرم کړي بلکې زمونږ وزیر اعلی صاحب خو چې انرژي کانفرنس کې شریک شونو خدا خبرم پکې وکړي چې د خپل ضرورت نه زیات موجود او چتو نو داګه نن دا سلدا چې پروژو کې 22 غنټه او شل غنټه باندې روشټینګ کیږي زه دا غنم چې دوی خپل هغه کردار صحیح نه دا کړی او فیل شوی.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبای ستر سکتر رحمت سلام خټک هم د خپل ګوند له اړخه د واکمن ګوند را بلل شوی اے پی سی کې د شرکت نه کولو اعلان وکړ او د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د دغه فیصلې چې په ټوله صوبه کې به پریس کانفرنس او مظاهره کوي ملاتړ وکړو. اکرم دورانی د اپوزیشن ګوندور له اړخه د بجلی په ضد خپل پلان صدارنګ بیان کړو.
نو موږ خپل یو فیصله وکړه اپوزیشن چې موږ به په هر ضلع کې جائنټ پریس کانفرنس کوو احتجاج وکړو د عوامو سره به اپوزیشن او په دوی باندې او په مرکزی حکومت باندې به موږ پریشر سیوا کوو چې دوی د عوامو خیال وساتي کنه نن دوی پیسې ورکی نو دا بجلی چې دا پوره ده خو دوی پیسې په غلطو مدونو کې لګی او صحیح چې دا عوامو تکلیف ته پاغه باندې نه لګی نو اوس مونږ په دې وخت کې دوی سره بناسته باندې تیار نه یو.
دا ولول دا چې د روجي میاست رسم په ټوله صوبه کې د بجلی نشوال زیات شوی دی چې په ضد یې عام اولس زه په زه که هرجن مظاهره کوي. د دې مظاهرو مخنیوي لپاره واکمن عوامي نشمول ګوند په 9 اگست وزیر اعلی هاوس دننه ټول ګوندیز غونډه را بللو اعلان کړی دی خو تر اوسه پورې هیڅ ګوند هم په دې کې د ګډون کولو اعلان نه دی کړی. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوزو د کوټ پر لور. په بلوچستان کې نن یو بیا ډاکټرانو په ټولو شخصي او سرکاري هسپتالو کې د کار نه کول اعلان وکړي. ګڼو نارینه او ښځینه ډاکټرانو د کوټي په بیلابیلو سړکونو لارین وکړي او د نن له درو بجو څخه په شبه حادثاتو کې هم د کار نه کول اعلان وکړي. ډاکټران دا احتجاج د نفسیاتو د یو ماهر ډاکټر غلام رسول د تشتونې پر ضد کوي. په دې حق له نور حال له کوټي د مشال راډیو خبریال خدای نور نصره کوي.
په داسې حال کې چې د بلوچستان ډاکټرانو د چهارشنبې په ورځ په ټولو روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی و. د پنځشنبې په غرمه یې په ایمرجنسي واټ یا شعبه عادساتو کې هم د کار نه کولو اعلان وکړ. ګڼو ډاکټرانو چې په سنډیمن روغتون کې یوه غونډه وکړه تر هغه وروسته یې له یاد روغتون څخه بیا د کوټې تر مطبوعاتي کلب پورې لاجن وکړ او د صوبایي حکومت پر ضد یې اشعارونه ورکړل. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر سلطان ترین له مشال سره په خبرو کې وویل که ژر تر ژره د دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر غلام رسول را خوشی نسو، نو ټول ډاکټران به په یوه ځای سرکار ته استعفا ورکړي.
پرون می 24 ګنټه موږ ګورنمنت الټیمیټم ورکړو، لہذا 24 ګنټه پر 3 بجې پر کیږي. کمشته سړی پر پلاس نه راکول سو، موږ ایمرجنسی سرویسز حسبه واده چې پون موږ ویلو نن به دا بندو، او موږ د دې بعد ماس ریزیګنیشن ورکو چې هغه کی کبیا د چیف سیکرټری زوی دی، کزما زوی دی، کزما خپل ډور دی، دا هغه به بیا ایمرجنسی نه اټنډیږي، نه موږ اټنډو که خپل ډاکټرانو اکثر دا فیصله و.
له دې سره بیا د پاکستان میډیکل اسوسییشن د دې صوبې جنرال سیکرټر ډاکټر آفتاب ویل د پنځشنبه د ورځې تر درو بجو وروسته به د صوبې په ټولو سیمو کې ټول صحي مرکزونه هم وتړل سي، تر څو چې د په وینا تښتول سوی ډاکټر پروفیسر غلام رسول یې راخوشی کړی نه وي.
په صوبې کې څونه ژمر سیت ورکوونکو، مطلب د سیت مراکز دي، هغه به ګرد باندې وي، د هغه سره د ډی ایچ او چې کوم موږ انتظامی دفتران دي، انتظامی دفتران به باندې، د ډی جی دفتر چې کوم دی دلې په کوټه کې هغه به باندې وي، او د هغه سره څونه ورټیکل پروګرامز دي، کای پی آی دي، ډبلیو ایچ او دي، یونیسف دي، اپریټس کنټرول پروګرام دي، دا ګرد موږ بندو. موږ په صبح کې د هیلت په یا ټوټل جامو بندو.
په بلوچستان کې ډاکټرانو یو ونی وړاندې هم په ټولو روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی وو، چې هغه هم د یو بل ډاکټر دین محمد بنگولزی د تښتونې پر ضد وو. خو د ډاکټرانو اتحادیه دوی ورځې وړاندې بیا هم په دې بیرته د کار کولو اعلان وکړ چې سرجن ډاکټر دین محمد راخوشې سو، چې د دې هړتال د ختمې دوه دوی ورځې لا هم سوي نه دي چې یو بل ډاکټر وتښتول سو او بیا هم په روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان وسو. ډاکټران ول ازیات په نقشه کېږي. د دې جواب راته ډاکټر آفتاب داسی وایه.
اوس خو مسله دا ده چې ډاکټر یوسف اتپوش څه طبقه ده، او هر وخت موږ که د شپې یوه بجای که د ورځې که ماښام که ماخستاني موږ ځو ډاکټرانو دغه مریضانو ته سرویسز ورکوو. موږ ولنریبل یو، موږ مطلب اساس خلک یو، هر ټایم ځو، موږ مطلب د شپې او د ورځې موږ ډیوټیان ورکوو، هر وخت موږ په کمیونټي کې ګرځو.
بلې خواته د بلوچستان صوبای حکومت د ډاکټر غلام رسول کاکړ د بیرته راخوشي کېدو لپاره د لوړپوړو پولیسو چارواکو په مشرۍ کې بیل بیل ډلې جوړې کړې، چې له ډاکټرانو څخه یې یوازې د یوې اونۍ وخت غوښتی چې تښتول سوی ډاکټر به روغ رمټ کور ته رارسوي. د یادونه ورده چې په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کېږي، چې تښتونکو ته د تاوان تر ورکولو وروسته بیا د تښتونکو له لورې خوشی سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
زموږه مشال رادیو څخه اوري. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن تر هغه اعلان وروسته چې په کې راتلونکي ټول ټاکنې پر پخوانی حلقو د کول خبره سوي و، غوښتنه کړې چې اوس له تیرو 14 کلونو راهیسې په آبادی یا نفوس کې زیاتوالی سوی دی، نو د ټول ټاکنو حلقې د هم زیات کړل سي. په دې حق له کوټې څخه د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل یو راپور لېږلی چې تاسو یې هم اوریدو ته بولم.
د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ وای په بلوچستان کې د ټول ټاکنې په ځایونو یا د انتخاباتو په حلقو کې له پښتنو سره له پخوا راهیسې زیاتوب سوی.
ټول ته معلومه ده پښتون بلوچ آبادی څه ده په صوبای کې برابر دي، د بلوچستانو سټان چې دا انتهایی بيخي ډېر زیات دي، دا تقریبا تر 30 پورې رسیدلی، تر 50 پورې رسیدلی. د پښتانه چې د صوبای اسمبلی حلقې چې دا شل دي،
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او صوبائی مصر او سینیٹر حافظ حمدالله هم د نویو حلقو د جوړولو په حق کې دی. دی وایي
د 1998 سبا شنیان په هغه زمانه کې شنیو و ځوانان شوي دي، هغه د دې حیثیت پیدا کړي چې هغه ووټ بیا سبا استعمال کړي. نو آبادی زیات شوې، انسانان زیات شو، کورونه غټ شو، کلي غټ شو، وطن غټ شو، ښارونه غټ شو، نو بیا په کار را ده چې حلقې انتخاب پر دغه تعداد نشي پاتې چې دا اوس دي.
بلوس ملت پالا او د بلوچستان نیشنل پارټی منګل مصر ډاکټر جانزیب جمالدینی بیوای نوی حلقې دی د چا په خوله نه بلکې د سیاسي ګوندونو په مشوره سره جوړې سي. سمره حلقے یا د ټاکنې ځایونه چې مخکې جوړې سوی هغه ټولی حاکمانو د خپل مطلب او فائدې لپاره جوړې کړي. نو زموږ د غوښتنه ده چې کله هم نوې حلقې جوړې سي نو په هغه کې دې لومړی له سیاسي ګوندونو پوښتنه او مشوره وسي او بیا وروسته دې دا کار تر سره ورسول سي. دا چې الیکشن کمیشن ولی پر پخوانیو حلقو د راتلونکو ټول ټاکنو تر سره رسولو اعلان کړی او ولی په دغه لړ کې د زیاتره سیاسي ګوندونو غوښتنې په پام کې نه دي نیولې. د دې پوښتنې ځواب په بلوچستان کې د الیکشن کمیشن جوائنټ پروونشل الیکشن کمیشنر محمد نور شاهوانی صدا سره کړی. تر اوسه خو پریکړه دغه سوی وروسته به بیا ګورو چې څه کېږي. بله مهمه خبره دا چې د ټول ټاکنو په ځایونو یا د انتخاباتو په حلقو کې رد او بدل د نفوس پر بنیاد کېږي. له تیرو څو کلونو راهیسې حکومت سړی شمیرنه یا مردم شماری نه ده کړې. نو چې دا نه ده سوی نو بیا موږ په دې کې بدلون څنګه کوای سو؟ یادوي په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبایي اسمبلی پر 150 او د قومي اسمبلی پر 12 حلقو یا ځایونو ټول ټاکنې کېږي چې اوس یې سیاسي ګوندونو د بدلولو او زیاتولو غوښتنه کړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. پاکستان د هندستان د هغه پریکړې هر کله کړي دي چې لمخې پاکستانی سرمایه‌کارانو ته په هندستان کې د سرمایه‌کاری اجازه ورکړل شوې دي. د پاکستان د بهرنی چارو د دفتر لخوا په خبره سوی خبر پاڼه تر مخه د دې پریکړې به نه یوازې د دواړو هیوادونو د کاروباري خلکو او سرمایه‌کارانو ته ګټه ورسیږي بلکې د حکومتونو ترمنځ به هم اړیکې شي سي. په دې حقله ریاض مساخیل اسلام آباد نور حال راکوي.
پاکستان د هندستان د هغه پریکړې هرکلی کړې دی چې پکې پاکستانی سرمایه‌کارانو ته هندستان کې د سرمایه‌کاری اجازه ورکړې شوې ده. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د دې پریکړې نه بعد د دوه ملکونو کاروباري خلکو او سرمایه‌کارانو ته ګټه ورسی او د دې اثرات به په ولس پریوزي چې ورسره بعد د دوه ملکونو تعلقات نور هم خشي. د هندستان لخوا پاکستانی سرمایه‌کارو ته اجازه ورکولو سره به پاکستان ته څه ګټه ورسی؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د معاشي او اقتصادي چارو د کارپوه او خبریال اکرام هوتی نو وکړه نو هغه وې
پاکستان ته دنیا سره تعلقات کا اسرائیلی او کا امریکایي او کا افغانستاني ایراني چینی هندستاني یاري وځي پاکستان ته ځل دیدا وجه دا ده چې پاکستان کې انویسټمنټ ناراضي انویسټمنټ نراتلو په وجه باندې دلتا فوجان هم قابضان دي پدې ملک باندې ونی چې دلتا کې انویسټمنټ خوشی او کاروبار شروع شي نو کاروبار جمهوریت غواړي دا به فوجان قبضه ختم شي زم ټیررست د دینه به زمو ځان فلاشي.
خو بل طرف ته مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی نائب صدر او د پاکستان چیمبر اف کامرس موجوده غړي محمد اساق د دې پریکړې مخالفت وکړو او دای په مواشي لحاظ د پاکستان د تباهه سازش وګرځولو. د دې ویناوه چې یو طرف ته پاکستان ته بهرنی سرمایه ناراضي او بل طرف ته ترې د خپل سرمایه وستو کوشش روان دی. محمد اساق زیاتوي
خاص توګه باندې چې کوم د ټیکسټایل زموږ سېکټر دی نو دا ما خیال دی چې هغه دا سېکټر هغه ټاپ کول غواړي چې دا پاکستان نه هندستان ته لاړ شي او دا یو ایج هغه ته ملو شي یو چې پاکستان خو پوتنشل په دې کې شته. نور دا چې زموږ د سیکٹر دی چې لکه سکل سیکٹر دی سیمنٹ سیکٹر دی نو هغه به داسې هغه له بزات شاید انسینټیو ورکړي چې کم دې ټایم د پاکستان کې د بجلی یا ګیس په وجه کم میجر انډستری بندي کې لګیا دا هغه شفټینګ کوي نو دا یو ډرا بیک پکې کېدای شي چې دا راشي.
د پاکستان او هند ترمنځ وخت په وخت د ترهګرۍ او نارامې پیښې هم رامخته کیږي چې اثر یې د دواړو ملکونو په تعلقاتو پریوزي. داسې حالاتو کې به سرمایه څومره محفوظ وي په دې اړه راته بیا هم خبریال اکرام هوتی صدا سی وي.
ګورې دې چې یو ځل تاسو فیصله وکړه چې موږ تجارت کوو لکه انډیا سره خاص تور باندې چې موږ تجارت کوو انډیا نه انویسټمنټ راځي نو دا مطلب څه شو؟ اوپن اپ. اوپن اپ مطلب موږ دشمنی ختم شو لار کو لري کې بیا تاول فیصله وکړه چې روس د پاکستان ته کول غواړي کله ته پاکستان جوړو غواړي خوشاله کول غواړي نو چې خوشاله کول غواړي نو بیا به فوجي او د ټیررېست منځ کې چې دا کم تعلق دی دا به ختمې دا فوج به کمې بیا
د یادونه وړ ده چې د پاکستان او هندستان ترمنځ د ممبئی خورستو تعلقات ډیر خراب شوی وو. خو د پاکستان لخوا هندوستان ته د تجارت د پاره د غوره ملک درجه ورکولو نه پس د روان کال په شروع کې د هندوستان د تجارت وزیر ژمنه کړې وه چې د تعلقاتو خکولو او اعتماد سازی په غرض به هندوستان ډیر زر پاکستانی سرمایه کارو ته خپل ملک کې د سرمایه لګولو اجازه ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت د مازیګر درې نیمې بجې سوي دي. انیسا اجمل به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان فورس وای په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن نن د پاکستان په یو ورځنی دوره دی. امریکا د ائتلافي مرستندویا پیسو په مات کې پاکستان ته سده پاسه یو ارب ډالر مرستې ورکړې دي. افغان چارواکي وای کابل کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا د ځانمرګي بریدونو مخه نیولې او ته وسلوالي وژلې دي. په لاهور کې بیګاش په دوه پرله پسې بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او اتلس ژوبل دي. د بلوچستان ډاکټرانو د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې خلاف د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي اسپیټالونو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د روس پولیس مشر ولادیمیر پوتین ویلي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د هېواد د امن او ثبات کار ترسره کړي. او د عراق د روغتیا وزارت پرون ویلي چې سختدریزو وسلوالو په تیره یوه میاشت کې 315 عراقیان وژلې دي.
او سواره سیدلی ځانګړي 19 پروگرام پښتانه پنړی کې. پښتانه پنړی کې دا پروگرام په امریکا کې میشتو پښتنو ته ځانګړي سوې دي چې دا هغه ځای ټولنې د دوی پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی.
پښتانه پنړی کې
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې لوی بلې کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر پروګرام کې مو اوریدل چې پښتانه په لمړي سر کې په شلمه پیړۍ کې په ډیر کم شمیر کې امریکا ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړل چې ځینې یې بیا هلته پاتې شول. خو د 1900 او اتیا په لسیزو او تر هغه وروسته ګڼ شمیر پښتنو له خپلو کورنیو سره یو ځای د امریکا پر لور هجرت وکړي چې اوس یې شمیر له 2000 څخه 10000 ته رسیږي. په نننی پروګرام کې به واوري چې په امریکا کې پښتنو خپل ژبه او کلتور په څه حال کې ساتلی او د راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري. په امریکا کې د لسګونه کلونو راهیسې په زرګونه پښتانه میشتي چې په بیلابیلو کارونو بوختي. د پښتنو تر ټولو لوی شمیر د هیواد په کالیفورنیا ایالت کې دی چې ورپسې په نیویارک او بیا په ورجینیا ایالت کې په زیات شمیر کې میشتي. دا چې د امریکا ټولنې په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی. د امریکا په ورجینیا ایالت کې د تیرو 28 کلونو راهیسې میشت د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی وای د وخت په تیرېدو سره پښتو ژبه د انګریزي تر اغیز لاندې راغلې ده.
پلمې سر کې اغیز چندانې نه معلومې دي. ولی په ورسره ورسره کې چې راغلي افغانان چې زامنې وژغول اخ بیا مشام چې پیدا کړل نو په حساب دریم نسل پښتانه چې دي دغه ترجمه باندې د انګلیسي اجازه به اندازې زیاته ده. زیاتره پښتانه چې بیخي پښتو ویلای نشي او هغه پښتانه چې پښتو ویلای شي فقط هغه ضروري لغات چې د محاورې لپاره زده وي چې هغه البته زه ګومان کوم تر زر لغات یا دوه سو لغات تر دې نه زیاتېږي چې هغه فقط خپل عادي مجلس وباندې کوي. نور نو علمي ژبه چې ده ادبي ژبه هغه ورڅخه پاتې ده. ایله چې همدا دی چې دلته نشرات نشته، دلته پښتو کتابونه نشته، دلته پښتو مکتبونه نشته او بشپړه ژبه چې ده اخونه په قاموس کې زده کېږي یا په کتابو کې زده کېږي یا په ښوونځیو کې زده کېږي. نو دا کورنۍ محاورې چې هغه باندې گزاره کوي او هغه هم ډېر لږ پښتانه زیاتره دغه زموږ درېیم نسل پښتانه چې دي زموږ ډېر تکلیف د دوی سره دغه وي چې په خپل منځ کښې هم سره کښېني زیاتره انګلیسي سره وایي او البته دوی معذور دي د دوی عذر معقول دي په دې خاطر چې دوی محاوره په پښتو باندې کولی نه شي ځکه د محاورې دپاره بشپړ ذخیره لغات چې لازم دي هغه نه لري نو دوی زیاتره په خپل مابنځ کښې هغه عادي خبرې چې دي هغه هم په انګلیسي باندې کوي په دې خاطر چې د پښتو انګلیسي ورته آسان وي.
د عبدالباري جهاني د خبرې په تړاو چې مې کله په امریکا کې د 15 کلونو راهیسې لمیشت پښتون ډاکټر فضل پانیزي نظر وپرسئ نو د هغه وینا وه چې ماشومانو ته د لویانو په پرتله د خپلو همزولو ژبه خوند ورکوي او غواړي چې په همهغه ژبه ورسره وژغېږي نو په دې خاطر د پښتنو ماشومانو ژبه د انګریزي تر اغېز لاندې راځي.
ماشومان همیشه د ماشومانو ژبه خوند ورکوي که کور وي که سکول وي که په مکډانل کې وي دوی د انګریزي وایي د دوی ټول ملګري وایي دوی ته هغه ژبه اسانه معلومیږي نو هغه ژبه ډېره ګرانه ده چې له دوی دې په زور اخلي که څه هم ته کوشش کوې په کور پښتو وایې هل انګریزي ژبه د اکثریتو ژبه ده پر اقلیت باندې غالبه شي موږ که هر څوک کوشش وکړو په هفته کې یو اسلامیک سکول وي یا یو وخت غونډه وي د اکثریت خلکو دا خوښه وي چې د دې ځای په ژبه وګایېږي نو ماشومان همیشه د نورو ماشومانو ژبه خوند ورکوي هغه انګریزي ده په هغه انګریزي کې ثقافت دی هغه انګریزي کې دوی ډوډۍ یا طعام خوري هغه ټوله په انګریزي ژبه کې دی هغه د دوی پر ذهن اثر وکړي دا په ډېره سختۍ له دوی بېلېږي.
په امریکا کې میشت پښتانه که یوې خواته د ماشومانو د پښتو نه ویلو اندېښمن کړي خو بلې خواته بیا ځینې ډاډه دي چې ماشومان یې په پښتو پوهیږي او که موقع ورکړل سي نو ویلی هم سي. په دې اړه په نیویارک کې میشت یو پښتون ډاکټر خالد خان داسې وایي:
زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې د پښتانه چې کوم دي د هغه یو ډېر ښه چې کوم عادت دی چې په کور کې هغه بچي دلته پیدا شوي دي هغه بالکل ټوټل امریکن بارن بچي دي لیکن پښتانه چې کوم دي نو هغه خپل بچو ته کور کې پښتو وایي اینډ بچي چې کوم دي هغه پښتو ډېر ویلی شي. بعض اوقات داسې وي چې په امریکا کې چې کوم بچي دي هغې لږ شای فیل کوي ان فرنټ آف ادر پیپل چې دا خبرې په پښتو کې وکړي لیکن کور کې پښتو وایي او تا ته جواب په انګلیش کې ورکوي. زما خپل بچي دي چې هغه زه ورسره پښتو وایم هغه جواب ما ته په انګلیش کې ورکوي چې هغې لپاره ایزي ده چې هغې په انګلیش کې خبرې وکړي خو لیکن پښتو ژبه ورته پته ده.
په بهرنیو هیوادونو کې د پښتنو سربیره د نورو هیوادونو او کلتورونو سره تړلي خلک هم د لسګونو کلونو راهیسې میشتي چې ایرانیان هندوستانیان او د پاکستان پنجابیان یې د ذکر وړ دي خو د پښتنو په پرتله دوی خپله ژبه او کلتور تر ډېره حده ژوندی ساتلی دی. دا چې د پښتنو پر ژبه او کلتور ولې په دومره لږ وخت کې د امریکا ټولنې اغیز وکړي عبدالباري جهاني څه داسې نظر لري؟
که چیرې په افغانستان کې مسؤلیت او امنیت موجود وای لکه په پاکستان کې یا په ایران کې یا په هندوستان کې چې موجود وي چې پلرونه او میندې خپل ماشومان د رخصتیو په وختو کې د دوو میاشتو درو میاشتو لپاره لاهور کراچي دلی یا تهران ته بیایي او هلته د خپل محیط سره په تماس کې کېږي هم د کلتور سره بلدیږي هم یې ژبه ورې پرله پسې غني کېږي دا خوا څخه چې راځي نور ماشومان چې دوی سره په تماس کې کېږي پر هغو باندې اثر پرېوځي. دا امکانات افغانانو دپاره موجود نه دي. نور نو منډې پلرونه په دې برخه کې چندانې ګرم نه دي. منډې پلرونه چې ما هلته یېږي چې ماشومان یې انګلیسي وایي دوی ژغ باندې کوي چې ولې پښتو نه وایه ولې هغه بېچارګان بیا د پښتو لپاره هغو نه لغات نه لري چې خپل خپل مطلب ورباندې افاده کړي. نو زیاتره اغېزه د افغانستان د اوسنۍ وضع ده. دا د حکومتونو وظیفه ده چې په خارجي هېوادونو کې د خپلو اتباعو دپاره کتابونه تهیه کړي مکتبونه ورته تهیه کړي مرستې ورسره وکړي.
د پښتو ژبې او کلتور په اړه مې په امریکا کې میشت له یو شمیر پښتنو سره خبرې وکړې. د پېښور د پیربای سیمې څخه 25 کاله وړاندې کوچېدلی پښتون سرتاج لاله د نیویارک ایالت په یو شخصي کمپنۍ کې امنیتي ساتونکی دی. نوموړی د جهاني خبره تاییدوي او وایي چې ماشومان خپل اصل پلرني ټاټوبي ته په لیږلو سره ژبه په رواني سره ویلی سي خو وایي کورنۍ هم باید ټینګار پر وکړي چې خپله ژبه ووایي.
بلته چې وی لکه اوس ته یو کلیواله یا یو وطندار ته دا وایي چې یاره ستا د بچي پښتو ولې نه وایي نو هغه تاله د جواز او د مطلب دی چې هغه جسټیفایز کوي چې یاره د دې دا وجه ده، د دې دا وجه ده. نو هغه مو د اوس نه بهر دی چې تر څو پورې مو د خپلو بچو تعلق دی، نو هغه مو د اوس نه لاندې دی. نو هغه کوم هغه تر اوسه پورې کړو زما دلته لور پیدا ده، هغه د یولسو کالو ده، هغه صفا سوچه پښتو وي او چې وطن ته لاړ شي نو دوه ځله درې ځله مو د دې دپاره لېږلې ده چې د دې د پښتو سوچه شي، دا روانه شي او دا سر نوي لفظونه زده کړي. نو هغه طریقه مو زموږ کامیابه وه.
په امریکا کې یوې خواته د هغو پښتنو ژبه روانه وي چې په گاوند او سیمه کې نور پښتانه ورسره راشه درشه لري، او یا هم د هغو کورنیو ماشومان صحیح پښتو وای چې مور او پلار زیات ټینګار پر کوي. په کالیفورنیا ایالت کې د څه باندې یو دیرش کلونو راهیسې میشت د پښتو ژبې سندرغاړي عزیز علمزی ورته نظر لري، او کورنۍ د دې مسؤله ګڼي چې خپل ماشومانو ته ژبه او کلتور وروښيي.
ما په فکر دا ټول په خپل فامیل پسې اړه لري، په پلار او مور پسې چې د خپل اولادو ته افغاني کلچر دودونه رواجونه ور وښيي. نو ډېر فامیلونه شته چې دا کلچر یې ساتلی ده، مګر پازو بدل کړو اولادونه چې لویږي که چېرې پلار او مور ورسره کومک وکړي په دې کې چې موږ د کوم ځای یو، د کوم کلچر نه راغلي یو، څه تاریخ لرو. نو ډېر فامیلي سره دا کلچر ژوندی پاتې ده. خپل اولادو ته ما هیڅ وخت نه اجازه نه ده ورکړې چې په کور کې په بله ژبه خبرې وکړي. حضرت چې ټول اولادو ته دا ما یعنی د خپلو دوستانو ته هم دا ویلي دي چې که دري ژبې وي که پښتانه وي په خپله ژبه باندې باید په کور کې خبرې وکړي. ولې حال دا چې دوی مکتب ته ځي، د باندې او تلویزیون نه د انګلیسي زده کوي چې کومه مشکله نه لري، مګر خپله ژبه کوم چا چې مثلا ژبه نه وي زده هغه د افغانیت دعوه نه شي کولی. مون خپل فامیلونه سره یو ځای کیږو رخصتې په ورځو کې، که یو ځای نشي سړی دا کلچر دود د یو بل نه سړی نه سره خبرېږي. یو لنډۍ ډېره خپلې لنډۍ ده وایي چې وطن په خلکو ښه ښکارېږي که خلک نه وي کنډوالې ښکاري کورونه.
په بهرنیو هیوادونو کې که څه هم هر وخت داسې نه وي چې د یو ژبې ویونکي ډېری خلک یو ځای سره اوسېږي، خو ځینې کورنۍ بیا تر خپلې ژبې او کلتور هیڅ وخت نه تیریږي. په ویرجینیا ایالت کې د پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکې یوه پښتنه مېرمن وایي هیڅ کله به خپله ژبه هېره نه کړي.
زمونږ خواته خو پښتانه داسې ډېر نشته دی، خو زمونږ په خپل ځان نه خو مونږ د سره نه بل ژبه وایو نه، په کور کې هم دغه خپله پښتو وایو. بیا زمونږ سره دلته کې نور کوهاټیان دي، هغه هم کاغواړی چېرته بله ژبه په کور کې وایي، مور یې ورته قاریږي، پلار یې قاریږي، هغه خپله ژبه وایي. بیا د سوات یو خواته بله کورنۍ ده، هغه هم خپله دغه پښتو وایي. داسې ډېر خلک په کې دي چې هغه یې رکړي ده، خو زمونږ به چېرته هېره نه شي. مونږ هغه یو بل ټلیفونونه ورکوو، خو مونږ دغه د پښتو په شمار کې ورکوو. دا زمونږ خپل مورنۍ ژبه ده، دا به مونږ ولي یېرو، دا خو دومره خوږه ژبه ده، دا به څنګه شي زمونږ.
په امریکا کې ځینې وخت داسې هم سوي چې یو پښتون هلک یا انجلۍ له امریکایي انجلۍ یا هلک سره واده کړی وي چې بیا وروسته یې راتلونکي ماشومان په نورو ژبو خبرې کوي. په نیویارک کې له 28 کلونو راهیسې میشت د کندهار یو پښتون احمد الله وای که پښتانه په خپل منځ کې ودونه وکړي نو راتلونکي ماشومان به یې هم په پښتو خبرې کوي.
دا پښتون اوس د لیست چې د بلې پښتنې انجلۍ سره واده وکړي نو دوی مجبور دي چې دوی پښتو په کور کې ورسره ووایي، پښتو زده کړي. او که دا پښتون راولاړېږي پارسبانه غواړي نو هغه نه پښتو زده کولی شي نه فارسي زده کولی شي، او که چېرې د بلې ژبې سره یو ځای شي هغه خو بیا بېخي پښتو نه شي زده کولی. ډېر داسې و د اول سر چې شل کاله د مخه چې دا بعضې افغانان راله د هغو زورو د افغانو چې د یو خارجي نجلۍ سره واده وکړي، چې دوه درې کاله بې ورسره چېر کله جنجال به درته راغلی یا ځادونه بیا په مابینځ کښې پاتې شول، بیا به طلاق راغلی. نو اوس شکر دی تقریبا په دا اوس کلو کښې دا شان ډېر د مابینځه وتلي دي. ولې دلته نفوس ډېر شو، د پښتنو نفوس ډېر شو، پښتنې نجونې ډېرې پیدا شولې، پښتانه هلکان ډېر پیدا شول. نو دا اوس وختو کښې هېڅ تاسې خبره نه اورو.
په امریکا کې د پښتنو پیدا سوي ماشومان د امریکا تابعیت لري او په همدغه امریکایي ټولنه کې رالویږي. که څه هم په خپل کور کې له مور و پلار سره په پښتو خبرې کوي، خو د کور د باندې له ملګرو سره انګریزي وایي. په فلوریدا ایالت کې میشت پښتون ډاکټر محمد تقی په دې نظر دی چې په امریکا کې د پښتنو د راتلونکو ماشومانو دواړه کلتورونه خپل دي او څوک یې نسي ورڅخه بیلولی.
امریکا خو زه بالکل هېڅ قسم مشکل نه وینم، بلکې زه وایم چې راتلونکي ماشومانو دا دواړه کلچر خپل کلچر دي. زه خو یو کلچر ته هم ایلین نه وایم، نو امریکا کې کم از کم داسې مشکل زه نه وینم او دې ته به زه مسله هم نه وایم، دا خو یو ګیون خبره ده. نو چې څو پورې نور مشکلات ورته پېښ نه وي، نو دا کلچرل هماهنګي پیدا کول دا یقینا چې د پیرنټ او د سوسایټي یو ذمواري ده، خو دلته امریکا کې ورته داسې مشکلات نه دي پیش چې سرنګ مشکلات پښتون کلتر ته په خپل وطن کې را پیښ دي. مثال په توګه پاکستان کې او څه وخت افغانستان کې هم افغان میوزیک باندې سندرې باندې په پښتونخوا کې دغه حالات پیدا وو چې زمونږ سندرغاړي فنکاران هغې هجرت وکړو، ډېر جرمني ته ووتل، امریکې ته راغلل، برطانیې ته تللي دي. نو داسې حالات خو امریکا کې نشته او زه په دې راتلونکي کم از کم 25-30 کلونو کې خو زه نه وینم چې خدای مکه داسې صورت حال به پیدا شي.
یو شمیر ژبپوهان او تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتنو کله هم په کم شمیر کې ګڼ میشتو سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې، نو د وخت په تیریدو سره خپل ژبه او کلتور له لاسه ورکړی دی، چې غوره بیلګې د هندوستان د پښتنو ده. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې میشت تاریخ پوهان محمد حسن کاکړوای یوازې پښتون نه بلکې د هر قوم وګړي چې خپل اصل لري سي نو راتلونکي نسلونه خپل ژبه او کلتور هیروي.
یوازې پښتون قوم نه، هر قوم چې خپل هغه عمده بیس قاعده نه لري شي، خو بیا ورو خپل ژبه لاس ورکوي، که یو نسل نه کوي دوم نسل کې لاس ورکول کیږي. دا دونه د قطعي معلومه ده چې دا د افغانستان شاوخوا په سمرقند کې، په خراسان، دغه خراسان د ایران خراسان کې چې وسته یا مسله په هندوستان کې، ډېر پښتني قومونه په دغه ټول تاریخ کې تللي دي او هغلته مشته شوي دي. هغې اوس خپل ژبه د یاده وتلې ده، او یوازې فقط هغه پښتانه چې بیرته په وطن کې پیدا شوي او د ولس ژبه پښتو، همغلته پښتو خو بیا له دې سره له خلکو سره انکشاف کړی.
په امریکا کې که څه هم پښتانه د لسګونو کلونو راهیسې میشت دي، خو اوس هم اکثریت یې پښتو ژبه وایي او له ماشومانو سره هم په خپله ژبه خبرې کوي. که یوې خواته په دغه هیواد کې یو شمیر پښتانه د خپلو راتلونکو نسلونو په اړه اندېښمن دي، خو نور بیا ډاډه دي او وایي چې هیڅکله به پښتو ژبه هیره نه کړي، ځکه چې یو خوا پښتو اوس د انټرنیټ او رسنیو ژبه ګرځېدلې ده، نو بل خوا دوی هڅه کوي چې اصل ټاټوبي ته له ماشومانو سره وخت په وخت سفر وکړي. د پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، ژوندی او ګړندی اوسئ. پښتانه په نړۍ کې 19 پروګرام وروسته اوس ورسېدلې ځانګړي 19 پروګرام روښانه مستقبل ته. روښانه مستقبل پروګرام د ځوانو زده کوونکو لپاره دی چې وړاندې کوونکی یې منور شاه دی.
کس هم د پښتنو وطن ډیر خوله دی، خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دی او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي، چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو د نوی دور ځوان کول په دې پوها دی چې یو وار دغه شکر نسوک اوزی، نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بې وسۍ نه بچ کولی شي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي، خو زیاتره یې په عرب او خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي، چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان، کور او کار په اړه وایي.
سلورم کال میں دے چدل تارا کرے وہ بے تعلیم ہوئی در تعلیم میں نشتا ہے بس مزدوری کو بس کلے یہ و کلے نہیں بس ٹیم پاس کی گی دلت میں اورارو کو ویزا باندھ دلا کرے پھر عالم بھی جاگا پہ ویزا را کرے کاغذ سر مزدوری کو انہیں کلے یہ و کلے نہیں تنخواہ 1200 تنخواہ سے دے خاکتا ہوں کیا لیوالی اکر ہے لیوالی چکل کری کے مل کے میں کاٹن مل کے اگر درے ذرا تنخواہ بس گزارا تو نہ کے بولے وہ بہت طرح ہم لوگ گزارا کی تھی درے میں رو نہیں دیے اور شاید میں بچی دی خپل هم تعلیم نه دی کړی، خو په بچو باندې ځان څنګه کار سکوي. دلته زه کمپاؤنډونو کې ناسوري ده، دا کمرې مبنې نه دي کمپاؤنډونه اویلې دي دا ورکو خلکو لپاره کرایه
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سه هنر یې زده وي، هسې مزدوري ډیره ګرانه ده. په دوبۍ کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وایي.
زه خو تعلق د مردان د سیمې سره لرم، د کاټلنګ علاقې سره، او ریاض نامه مې ده. او دلته 2003 کې راغلی ما، او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاڑی چرم کوسٹر دادی چې رالو نو مزدوری په خپل دغه روانه کړه لکه رور مو وو آلریډی نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته رور می سپورټ کولو سه چار پنځ میاشتې خو زه بېروزګار وم ما لیسنس دپاره ټرای کوله داغې نه بعد چې ما کله لیسنس واغستلو داغې نه بعد بیا ما د بل چا سره کار کولو شپه ورځ لکه چوبیس گھنٹې ډیوټي به وه هغې کې به تین چار گھنٹې یا پنځ گھنٹې خوب میلاوېدو او تنخواه م سه گیا بارہ سو درهم وه هغې کې خرچه چې واچې نو سه تین چار سو درهم به ماته پاتې کېده داغې نه بعد بیا رو رو سټیپ م واغستلو ځان له مو خپل ګاډی واغستلو نو اوس الحمدلله چې وخت ښه تېرېږي خو دا دی چې ګټه مو لکه ډبل شو لکه نه نو زه دا دی چې دلته خو کوئی یو کس انسان سخته تېره کړي خو هلته ورسره نور خلک جون ښه تېرېږي د بچو تعلیم ورسره کړي ځکه چې زمونږ سره د مجبورو د وجې تعلیم لکه داسې پاتې شوی وو که نه نو دلته ډېر زیات اهمیت لري تعلیم
که څه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشحاله دی خو داسې ښکاري چې د تعلیم کمی ډیر محسوسوي او زیاتوي شکر دی چې لږ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې اسان دی
ما ول میټرک وکړو د اټن میا کې میټرک وکړو دغې نه بعد بیا مو خپل ګاډی و نو هغه مو چلولو خو لکه څه دونه خاص دغه نه و بیا مو دلته ورو ورو هغه ویده وکړله نو که تعلیم مو دې نه نوی کړی نو دلته چې ما ته څومره سهولت دی په ډرایوینګ کې میټرک باندې نو زه وایم چې که دا مې نوی کړی نو بیا به زما مثال داسې وی لکه زه به ړوند وی لکه اوس خو زه یو دلته فایو سټار هوټلی دي سیون سټار هوټلی دي دا هغې ته ورشم د هغې نه ګیس اوچتوم که نه نو زه چا سره خبرې کولی شم خو دا مې نوی کړی نو د هغې باوجود بیا خو زه چا ته مې خبرې هم نه شوی کولی نو زه وایم که زما ډېر زیات نور تعلیم د دې نه وی نو ما به ډرایوري جاب نه کولی کېدای شي چې زه اوس پوسټ باندې وی په آفس کې ما کار کولی نور څه داسې کمپنیانې ډېرې زیاتې دي چې هغې کې ډېر ډېر ښه چانسونه دي
نوموړي نه مو وپوښتل چې ځینې هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولی شي په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي هغه وایي
دلته ډېر زیات سپورټ کوي لکه دا ډېر خبرې امداد لکه هسپتالونو کې هم لکه فری میډیکل هم شته دی او بیا د هغې ایمرجنسي کم یو څو ورځې دي د هغې نه بعد چې بیا وروسته څه دغه وي د هغې هم فیسونه ډېر کم دي بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لږ ښه لین دین کې ښه روغ دغه دي وي ریکارډ نو زه وایم چې لکه دومره زموږ د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې ځای د پولیسو
دا و د مردان ضلع ریاض چې په دوبۍ کې مزدوري کوي او پیشه یې ډریوري ده د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی سجاد خان مومند په دوبۍ کې د ترانسپورت د کاروبار تر څنګه سیاسي هلې ځلې هم کوي وایي په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیارلس لکه پاکستانیان میشت دي چې پکې د نیمې نه زیات پښتانه دي د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر ښېګڼې لپاره په دوبۍ کې یو تنظیم هم موجود دی سجاد خان د دغه تنظیم د کابینې غړی دی د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړی وایي
دلته کې څومره پاکستانیان دي دا هوی دفاره او د دینه علاوه چې کوم خلک دلته کې مستره په مختلف مسلو کې چاته مشکلات وي نو دا هغه چې کوم مسلې وي هغه پاکستان اسوسییشن حل کوي کوه هغه د سکولونو د وړو پیسونه مي او کو نو دا چې ستونزې لري نو دا وي کوشش مون کوو چې هغه مسلې راوي حل شي
دا چې زیاتره پښتانه خلیجی هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولزي په دې پښتنه نوموړي داسې ویل
دلته کې خو یو خو ټول نه غټه خبره ده چې دې ملکي امن دی او د امن د داخله چې څومره لکه مزدوري کوي کومو کمپنیانو سره ټچ دي نه دا کمپنی نو د باقاعده هره میاشت دې تخته تنخوا ورکوي او د مین د دې ځای چې غټه خبره ده هغه د امن ده او چې کوم ځای کې امن وي نو هغه چې مغزي نه خرابېږي او پښتانه چې دي خو پاکستانیان دي دلته ډېر زیات خوشحاله دي بلکې دا موږ دپاره لکه د پاکستان پسې لکه یو قسمت دریم زموږ خپل کور دی او موږ ته د کور غونډه کې او د خپل وطن غونډه کې خوب په موږ باندې لګي دلته کې چې کوم غټه خبره ده زموږ د کلچر د حوالې سره نو دلته کې زموږ لکه دا اسلامي ملک دی او دلته کې زموږ هغه روژه او اختر او هر قسمه زموږ چې کوم لغه دي نو هغه سره خوشحالي سره مناویږي دلته کې نو ځکه په دې وجه باندې موږ ته ډېر د مسافرۍ احساس نه کېږي تر دې دنه خو ډېر زیات فلایټونه دي د دوبۍ نه اسپیشلي او د امارات نه نو تاسو چې څه ټایم وطن ته وواړئ د تلو لپاره تاسو به چې
سجاد خان مومند وایي چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري په دوبۍ کې د نوکرۍ ترلاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هیواد ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وایي
د ټول نه اول خو زمونږ څومره امرونه راځي نه دا اول مین خبر ده چې اول خو د هغوی تعلیم وي کم از کم، او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې، هغه امارات ته راځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي، نو مین خبره د تعلیم ده. او چې تعلیم وي او دلته کې د راتلو دپاره چې کوم دی، اول خو دا ده چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی، نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې هم کتلی شي ځان دپاره ښه نه ښه جاب دپاره کم جاب دپاره فټ دی چې کم کمپنیانو ته دوی د خپل سی وي تیاره کړي او هغه دغه واستوي، دا کمپنی به ورسې په خپله ویزا واستوي او دغه ځنه بیا راوغواړي. نو چونکې دلته کې یو سیلری اګریمنټ وي، دا څوک چې کوم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه ته جر پاکستان نه راځي او هغه دغه سیلری اګریمنټ د 4000 نه اباوي نو دی خپله فیملی ځان سره راوستی شي، او که د 4000 نه د سیلری نه کم وي نو دې ته بیا چانسز نشته چې دی خپل بچ دلته کې امارات ته راولي، ځکه چې خرچې دلته کې هم بیا ډېرې زیاتې دي. چې د تنخواه کم وي نو دی به خپل بچي بیا څنګه وساتي؟ دی به دلته نور ډېرې ستونزې مخته کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دی اول ټول نه مخکې خو اول دی دغه کمپنۍ سره خبره وکړي چې ما ته به تاسو څومره سیلری راکوئ،
سجاد خان مومند وایي که نوی کول ښه تعلیم ترلاسه کړي نو راتلونکی ژوند به یې ښه او په آرام تیریږي. په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشت دي چې زیاتره یې عام او سخته مزدوري کوي. د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي، خو ډېر لږ شمېر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي. دغه شان یو تن فضل ربی سره مو خبرې کړي د خپل کور کلي او تعلیمي پس منظر په اړه وایي.
زه د دیر سره تعلق ساتم، په دیر کې بیا د لر دیر سره، او په هغې کې جندور علاقه چې جندور علاقه کې بیا زمونږ کلي نوم بادین دی. ما ابتدایي تعلیم د سمرباغ د ګورمنټ پرایمري سکول سمرباغ نه کړی دی. په 1990 کې ما د ګورمنټ های سکول سمرباغ نه میټرک کړی دی، او په میټرک کې زما په هغه غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن و، هغه ټول سکولونه ما ټاپ کړو. نو د هغې نه پس زه اسلامیه کالج ته لاړم او د اسلامیه کالج نه ما ایف ایس سی وکړه.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جینکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي، هغه ولې نه دی تللی؟
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی، بایو کیمسټ بای پروفیشن. نو هغه ما ته وویل هغه د کیدزم یونیورسټۍ نه ایم ایس سی کړی و، هغه په اسلامیه کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شوی. نو هغه ما ته دا وویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د دې نن سبا دومره فیوچر د دې ښه نه دی، نو ته لاړ شه ایم بی اے وکړه او د کیدزم یونیورسټۍ نه بیکې. نو د هغې وخت نه زما په ذهن کې د کیدزم یونیورسټۍ او د ایم بی اے یو سوچ راغلی و، او په هغې وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسټۍ ته اپلای نه کړی.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو څه وجوهات وو او هلته د کومو حالاتو سره مخامخ شو؟ فضل ربی وایي
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه وه، نو هغه زمونږ د کاروباري مسایل وو چې زما مشر ورور په کاروبار کې ډېر زیات تاوان کړی وو. خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا وو چې د مالی مسایلو په وجه باندې زما یو ای ته زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999، او په یو ای کې ما په 1000 درم باندې، یعنی په 1000 درم باندې ما جاب جاین، او دغه زما فرسٹ جاب وو. ډېرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګري په هغې کې زما ډېر ملګري داسې وو چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د کیدزم یونیورسټۍ نه ایم بی اے کړي او هغه په 1000 درم باندې جاب کوي، دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. خو بهرحال زما دپاره چونکې زه په ویزټ باندې راغلی وم او ما ته واپس تلل داسې ښکارېدل چې بالکل ما ته زما ضمیر زما غیرت ماته دا اجازت نه راکوه چې ما ته په کلي کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبره وکړي. دا تللی وو او کار ورته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوي د خپلې نوکرۍ لوړ مقام ته د رسېدو وروسته یې د یو نوي چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربه پر وړاندې کوي پښتانه ډېر څه کولای شي خو که تعلیم او همت وکړي.
مخکنه خدای پاک ډېر ښه خصوصیات ورکړي دي د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي، نو په هغې ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاته په نظر راشي چې هغې کې خدای پاک ډېر خصوصیات اچولي چې پای کې جسمانی طاقت یې بیل ورکړی، ذهني طاقت یې بیل ورکړی، ښکلا یې ورکړی، مینه یې ورکړی، غیرت یې ورکړی، همت یې ورکړی، ننګ یې ورکړی، وفا یې ورکړی، خلوص یې ورکړی، میلمه دوستی ورکړی، او دا ټول طاقتونه د قلم د زور نه بغیر اسم نه دي. که د دې ټولو طاقتونو سره د قلم زور ورسره شي، به د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمی کول نه، او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي، د دې ټولو نه زما دا خواسته او هغې د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د قلم طاقت ورسره کوي. قلم خاوندانو ته زما دا خواسته چې هغه څومره د هغې نه کېږي، هغه کنټریبیوشن کوي د پښتنو ته د قلم ورکولو، په زیر دې چې مونږ هغوی له توفک ورکړو، په زیر دې چې مونږ هغوی له بم ورکړو، په زیر دې چې هغوی له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي څیز ورکړو، په لاس کې چې مونږ له قلم په لاس کې ورکړو، د دې قوم معماران جوړ شو، قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدئ چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي.